نوریاس نوری در این برنامه پښتو باشه. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشئ د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو، یوه بلې پښتو خبرونه ته هرکلا. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ستاسو د ورکوښو اذان او د لټه پروګرام ځای شوی دی. د افغانستان په اړه هم په دې خبرونه کې ګڼ مطالب راغون شوي، خو په سر کې ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت هڅه کوي د پولیسو له لیکو ماشومان وباسي. ټاکل شوی د افغانستان ولسي جرګې نن بیا د رئیس د انتخاب لپاره بحثونو ته دوام ورکړي. د ایران پارلمان رسما د دې هیواد د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحي د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ومانه. د مصر د اپوزیسیون ډلې مهم مشر محمد البرادي پر ولسمشر حسن مبارک غږ وکړ چې جمهوري ریاست پرېږدي څو په هیواد کې یوه ملي متحد حکومت ته لاره هواره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې په مصر کې دیموکراسۍ ته بدلون د یوې منظمې انتقالي پروسې له مخې ترسره شي. لومړی هم پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. افغانستان له ملګرو ملتونو سره داسې موافقه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به افغان حکومت پولیسو ته ماشومان نه نیسي. تېر کال افغانستان د ملګرو ملتونو په هغه تور لیست کې شامل شو چې په پولیسو کې تر 18 کلونو د لږ عمر کسان شته. د ملګرو ملتونو په راپورټ کې دا هم ویل شوي چې د پولیسو قمندانان د جنسي اړیکو د ساتلو لپاره یو شمېر کمکیان د پولیسو لیکو ته جذبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د موافقه لیک له لاسلیک کولو وروسته د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرالانو ته وویل د افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام واخیستل شو. د ملګرو ملتونو استازي کومارا ساومی بیا د افغانستان د حکومت د مخالفانو له لوري هم د کمکیو هلکانو جلب و جذب ته اندېښنه څرګنده کړه. وروسته په ګډ بیان کې څرګنده شو چې د لږ عمر هلکان به پولیسو ته نه نیول کیږي. د ماشومانو پر ضد به د جنسي تېریو مخنیوی کیږي او په شخړو کې به د ماشومانو د وژلو او ټپي کېدو مخه نیول کیږي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب لپاره رای واچول شي. پرون د ولسي جرګې د مشر د غوره کېدو لپاره وکیلانو مختلف وړاندیزونه لرل او د غونډې په پای کې د ولسي جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني اعلان وکړ چې د دوشنبې په ورځ یعنی نن به نوی رئیس انتخاب شي. د شنبې په ورځ چې کله نوې ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره غونډه وکړه، نو یو تن هم ونه توانېده چې 50.1% رای خپلې کړي. د همدې لپاره غونډ پرون ته وځنډېده او اوس ټاکل شوی چې نن د ولسي جرګې رئیس انتخاب شي. ولسی جرګه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په داسې حال کې پرانستله چې معترضو کاندیدانو سخت اعتراض وکړ. دغو کاندیدانو له ادعاو سره سره د اختصاصي محکمې له لوري د درغلیو تر څېړلو وروسته د ملي شورا د پرانستلو غوښتنه کوله. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن د هغو پیژندل شو افغانانو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ او د هغوی روح ته دعا وکړه چې په وروستیو 2 ځانوژونکو حملو کې وژل شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي حمیده برمکی له خپل خاوند او 4 ماشومانو سره د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل شول. په دې حمله کې ټول 8 تنه وژل شوي وو. اشتن د یو بیان په خپرولو سره وویل چې زه دا وحشیانه حمله چې پکې میرمن حمیده برمکی او د هغې ټوله کورنۍ غړي ووژل شول په کلکه غندم. اشتن وویل برمکی د افغانستان د ښځو لپاره یوه نمونه وه او زه د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او ماشومانو په برخه کې د هغې هڅې استایم. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر دغه راز د کندهار د مرستیال والي عبداللطیف آشنا پر وژل کېدو هم خواشیني وښوده. وویل چې د هغو کسانو وژنه چې خپل ژوند د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره مبارزې ته وقف کړی یوه غمیزه ده چې هیڅ توجیه نه لري. د ایران پارلمان رسما د دغه هیواد اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحي د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ومانه. صالحي ته پرون له 241 وکیلانو څخه 146 تنو موافق رای ورکړي. تر رای ورکولو مخکې صالحي وکیلانو ته وویل له نړیواله ټولنې سره به د ایران د اټومي لانجې مسله د ده د بهرنۍ تګلارې یوه اصلي موضوع وي. مخکې تر دې چې صالحي د اعتماد رایه ترلاسه کړي، ولسمشر محمود احمد نژاد دی پارلمان ته ورمعرفي کړ او ویویل
ما امروز نیازمند سیاست خارجی بسیار شفاف
د وای نن موږ ډیر شفافه فعال غختلی اغیزناک او منظم بهرنی تګلارې ته اړتیا لرو. احمد نژاد د دسمبر په 14 مسالې ورسته تر دې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وټاکه چې منو شهر متکی له کار غوخه کړ. متکی 15 کال د ایران د بهرنیو چارو او وزیر و. سخدریزو مسلمانو مشرانو د پاکستان حکومت خبرداري ورکړل چې د امریکا د حکومت دی غوښتنې ته سر ټیټ نه کړي چې هغه امریکایي له زندانه خوشې کړي چې دوه پاکستانیان وشتلی دي. د جمعیت اسلامي ګوند او د جماعت علمای اسلام ګوند مشرانو ترڅنګ د یو شمېر نورو سخدریزو ډلو استازو په لاهور کې پرون اعتراضي لارون ته خبرې وکړې. په دې مظاهره کې لږ تر لږه 15,000 کسان راغونډ شوي وو. ډېرو مظاهره کوونکو د امریکایي ډیپلومات د اعدام غوښتنه کوله. امریکا وایي چې دغه ډیپلومات د ځان د دفاع لپاره د پنجشنبې په ورځ هغه مهال دوه پاکستان وویشتل چې هغوی دی لوټه. د امریکا سفارت په اسلام آباد کې وایي چې نیول شوی امریکایي ډیپلوماتیک خوندیتوب درلود نو پاکستان هغه غیر قانوني تعقیف کړی دی. د مصر د اپوزیسیون ډلې مشر مهم مشر محمد البرادی د دې هیواد له ولسمشر حسن مبارک څخه وغوښتل چې جمهوري ریاست پریږدي څو په هیواد کې یو ملي متحد حکومت ته لاره هواره شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي دا هم وویل چې مبارک باید ملي حکومت ته له شخړو پرته لاره هواره کړي چې بیا هم دغه حکومت خپلواکو او عادلانه انتخاباتو ته زمینه مساعده کړي. البرادی له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې څرګنده کړه چې امریکا له هغې ورځې خپل اعتبار زیانمن کړ چې د دې تر څنګ چې په مصر کې د ډیموکراسۍ غوښتنه وکړه خو د حسن مبارک ملاتړ یې وکړ. البرادی چې مخکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر و د پنجشنبې په ورځ له ویانا مصر ته ستون شو او وویل که چېرته له ده غوښتنه وشوه دی به په مصر کې د نوې سیاسي واکمنۍ په راتګ کې مرسته وکړي. پرون سهار د اپوزیسیون لوی ډلې اخوان المسلمین د محمد البرادی داسې ملاتړ وکړ چې د حسن مبارک د رژیم پر پرځولو کې به سلا مشورې سره کوي. د اخوانیانو پر سیاسي فعالیت په مصر کې بندیز لګېدلی. تیر ماښام محمد البرادی په قاهره کې د مظاهرو اصلي مرکز التحریر میدان ته ورغی. البرادی مظاهره کوونکو ته وویل زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې زموږ د ژوند په تر ټولو له خوښې ډکې ورځ کې له تاسو سره یو ځای شم. نن زه ستاسو هر یو سترګو ته کتلی شم. د مصریانو په توګه تاسو نن د خپل ژوند او آزادۍ حق بیرته ترلاسه کړ چې بیرته به پشان نه شي. لکه څنګه چې مخکې مو ویلي وو موږ یوه مهمه غوښتنه لرو او هغه د دې رژیم لرې کیدل او د نوي پړاو پیل دی. ورسته تر دې چې وړ مشبه د مصر په بیلابیلو سیمو کې د لوټلو رپورټونه خپاره شول په لارو کوڅو کې د پوځیانو حضور پراخ شو. حکومت تېره شپه له پولیسو هم وغوښتل چې بېرته په واټونو کې ګزمې پیل کړي. د قاهرې په هوا کې پرون جټ جنګي الوتکې هم راوګرځېدې. د یو بل خبر له مخې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې په مصر کې ډیموکراسۍ ته بدلون دی د یوې منظمې انتقالي پروسې له مخې ترسره شي. سپینې ماڼۍ وویل چې اوباما په ټلیفون د ترکیې، اسرائیل، سعودي عربستان او برېټانیا له مشرانو سره په مصر کې د روان بحران په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ له خوا په خپره کړي بیان کې ویل شوي چې اوباما په مصر کې یوه داسې حکومت د منظمې انتقالي پروسې ملاتړ کړی چې د مصر د خلکو هیلې منعکس کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن له امریکایي فاکس نیوز کانال سره په خبرو کې د اوباما پر دې پیغام ټینګار وکړ او وویل چې امریکا په مصر کې د دې هیواد د ولسمشر حسن مبارک پر ضد پراخو مظاهرو په نتیجه کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو هیله کوي. میرمن کلینتن دا واضح نه کړه چې آیا واشنگټن له واکه د خپلې اوږدې مودې د متحد مبارک د لرې کېدو غوښتنه کوي که نه. خو نوموړي وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې په مصر کې دغه پاڅون د دې په وینا ډیموکراتیک ملي حکومت ته لاره هواره کړي.
We want to see an orderly transition so that no one fills a void that
there توای موږ غواړو چې یو منظمه انتقالي پروسه ووینو چې هیڅوک د خلا احساس ونه کړي او داسې پروسه چې خلا په کرامنست نه شي. د یو داسې سنجول شوی پلان هله کوي چې په نتیجه کې یو ډیموکراتیک ملي حکومت رامنست شي. کلینتن دغه راز وویل چې امریکا په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې مصر ته کلنی یو نیم میلیارد ډالر مرسته قطع کړي. خو ویل واشنگټن تل د مرستو په پروګرام له سره کتنه کوي. تاسو ازادي رادیو اوریدي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د غراز هایتی ته رسیدلې څو هلته په خپله د انتخاباتي بحران حال واخلي او د تیر کال د زلزلې د بیا رغونې د کارونو بهیر وویني. میرمن کلنټن به له ولسمشر د دې هیواد له ولسمشر سره وغږیږي او له یو شمېر نورو سیاسي مشرانو او همداراز د مدني ټولنو له غړو سره به په انتخاباتو کې د رامنځته شویو ستونزو په رڼا کې خبرې وکړي. په هایتي کې د نومبر د 28مې له انتخاباتو وروسته شخړې وشوې او د درغلیو تورونه پورې شول. هیلري کلنټن به په هایتي کې د یو کال مخکینۍ زلزلې د بیا رغونې کارونه هم وګوري. او ژمنۍ آسیایي لوبې د یکشنبې په ورځ د قزاقستان په مرکز استانا کې پرانستل شو. د پرانستلو پر مهال د قزاقستان وطنۍ ترانې وغږول شوې او اور لوبې وشوې. دا مراسم د نړیوال اولمپیک مشر جاکس روګج د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف او د اسیایي هیوادونو یو شمېر نورو چارواکو ولیدلې. البته وبخې دا مراسم ولیدل. دا لوبې به د فبروري تر شپږمې د الماتې او استانا په ښارونو کې دوام وکړي. د چین، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د 15 اسیایي هیوادو تر زرو ډیرو لوبغاړو په دې لوبو کې برخه اخیستې او پکې او په سکی، د یخ هاکي او یو شمېر نورو ژمنیو لوبو کې به سیالي سره کوي. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاري هم اوري. د سی په انټرنیټ کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. د انټرنیټ پټه مو د ازادي رادیو .org یا .com او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه درته خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت هڅه کوي د پولیسو له لیکو ماشومان وباسي. افغانستان پرون له ملګرو ملتونو سره د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو نوی موافقه لیک لاسلیک کړ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسي جرګې نن بیا د رئیس د انتخاب لپاره بحثونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د نوي ولسي جرګې د رئیس د غوره کېدو په اړه د دې جرګې داخلي طرزالعمل او د اساسي قانون مادې څه حکم کوي. دا مسله مو د ولسي جرګې له یوه پخواني غړي کبیر رانیبر سره په مرکه کې څېړلې ده.
دا چې بیا دویم پړاو کې هم هیڅوک نشي کولی اکثریت ترلاسه کړي. دغه ماده هلته نیمګړې ده. ساکته ده سرای دی چې په موږ کې دا تصویبېدله. موږ په دې باندې اصرار درلودی چې باید یو لار باید په دې کې.
د بریتانیا پوځي چارواکي وایي د افغانستان هلمند ولایت د نوې استول کېدونکو لواو تمرکز به په لومړي ګام کې د عامو افغانانو د ژوند شرایطو ښه کول وي او په دوهمه درجه کې به په جبهه کې له دښمن سره جنګېدل وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام درته خبرو. د مصر د وروستي وضعیت په اړه هم د عربي هیوادونو او اسلامي د عربي او اسلامي هیوادونو لپاره د افغانستان د ښوونې د وزارت له سلاکار سره چې قاهرې ته تللی غږېدلی و.
وضعیت نسبتا د تېرو دوو ورځو نه نن په کوڅو کې ارام ښکارېده. دوکانونه خلاص شو، لکه مواد پیدا کېدل. ټولو کوڅو کې د اردو پوځیان تعتدل شوي دي، اردو خلک راغلي دي.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، افغانستان له ملګرو ملتونو سره پرون داسې موافقه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به افغان حکومت پولیسو ته ماشومان نه نیسي. تېر کال افغانستان د ملګرو ملتونو په هغه تور لیست کې شامل شو چې په پولیسو کې تر 13 کلونو د لږ عمر کسان شته. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د پولیسو قوماندانان د ایجنسي اړیکو د ساتلو لپاره یو شمېر کمکیان د پولیسو لیکو ته جذبوي. له افغانستان او د ملګرو ملتونو دغه نوی موافقه لیک پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او د ملګرو ملتونو د استاذ کومارا ساومی ترمنځ لاسلیک شو. تفصیل به له کابل د ازادي راډیو د خبريالي مخفي عزیزي پر راپور کې واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت به دغه عمل پلان لمخې په راتلونکو یو کال کې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د ماشومانو د وسلو په اړه جدي ګامونه پورته کړي. دغه عمل پلان د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستراتر منځ لاسلیک شو چې اساسي هدف یې په هیواد کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. ښاغلي زلمی رسول د عمل پلان په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مهم وګاڼه. وی ویل
د یو کال په ترڅ کې بعد افغانستان دولت د پولیسو له لیکو څخه د ماشومانو د نه جذبولو او د ویستلو په برخه کې کار کوي چې اوس مهال دا هوکړه لیک د لاسلیکولو لپاره تیار دی. د افغانستان د دولت دا اقدام د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په هدف ډیر مهم ګام دی.
دا عمل پلان په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې افغانستان ته نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نه خوندیتوب په تور لیست کې شامل دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی په مواردو کې د دوی په وړاندې زور زیاتای جنسی تیری او پلګ عمر کې د امنیتی ځواکونو پولیسو کې جذبول شامل دي. د دې عمل پلان د لاسلیک کولو په وخت کې د یونیسف ادارې مسؤله میرمن کومارسامی هم خبرې وکړې. وی ویل چې په وروستي اوڅو کلونو کې د ماشومان په وړاندې تاوتریخوالی 18% کې لوړ شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي خغلی د مسوراب د دې پلان لاسلیک کول د ماشومان د خوندیتوب په برخه کې مهم وګڼه. وی ویل
خوړم تاسو ټولو ته وایم چې نن د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره یو مهمه ورځ ده. تر دې هم د افغانستان د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. دغه کار د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ په ډیره ښه همکاري ترسره شوی دی. موږ ټول وینو چې ماشومان په افغانستان کې له جګړې څخه متاثر دي، نه یوازې له جګړې څخه بلکې له نورو ډیرو مواردو څخه. نو د دې لپاره دا یو ډیر ښه مناسب وخت دی چې په ښه لوري روان شو.
د کومارسامی په وینا دوی د دې عمل پلان د څارندنده تر اوږدې مودې په غاړه لري. میرمن کومارسامی د دې قانون پلي کول په ځانګړي ډول د هغو خلکو په وړاندې چې له ماشومانو نه جنسي ناوړه ګټه اخلي ستونزمن وبلل، ځکه چې په افغانستان کې دا یو لوی شرم ګڼل کیږي چې دغه موضوع په ډاګه او په وړاندې قانوني عمل ترسره شي. د ملګرو ملتونو استازي وایي د پولیسو پولیکو کې په سلهاو ماشومان شامل دي چې دوی د ناسمو اسنادو رشوت ورکولو په نتیجه کې او دا چې د پولیسو تعداد لوړ شي شامل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د ماشومانو د داسې ستونزو په اړه په افغانستان کې داسې قانون تصویبیږي. که څه هم چارواکو د دې عمل پلان پلي کول ور د مخه ستونزمن او له ننګونو ډک کار وباله، خو وایي چې دا قانون په لوړه رتبه لاسلیک شوی نو ځکه د عمل ډګر ته یې هم سترګې په لار دي.
و امر ده چې افغانستان پرون له ملګرو ملتونو سره داسې موافقه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به افغان حکومت پولیسو ته ماشومان نه نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دغه موافقه لیک تر لاسلیک کېدو وروسته په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د یو کال په موده کې د پولیسو له لیکو افغان ماشومان وباسي. د ملګرو ملتونو استازي کومارسامی بیا د افغانستان د حکومت د مخالفانو له لوري هم د کمکیو هلکانو جلب جذب ته اندېښنه څرګنده کړه.
ستاسو له پیغامونو نه
اخلاقی دا کوټ څخه خبري کوم. زه د ټول طالبان څخه احترامانه خواهش کوم چې نور خپل ځوانان مشران ما وژنې، خپل وطن جوړ کړي. رحمان بابا وای کر د ګلو کاج سیمه د ګلزار شي، ازغې ما کړ په پښو کې به دي خار شي.
له طالبانو څخه د یو ماشوم غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو سره په ثبت شوي ماشین کې البته ثبت کړې وه. ټاکل شوې ده چې نن د ولس جرګې رئیس وټاکل شي. دا بهیر د شنبې له ورځې را روان دی. د شنبې په ورځ د اساسي قانون له 106 مادې سره سم یو کاندید هم 50 جمع یو رایه خپل نه کړې. پرون بیا وکیلانو ډیر بحث پر دې وکړ چې سپینې رایې به ډېرې شي که چېرته مخکښ کاندیدان چې په بشپړه فیصدي نه ده پوره کړې بیا ځانونه کاندید نه کړي. د ولس جرګې موقت رئیس سرور عثماني ژمنه وکړه چې نن به رئیس انتخاب شي. په دې برخه کې بیا هم له قانون سره سم وضاحت نه دی ورکړل شوی. همدا مسله د پخواني ولس جرګې غړي کبیر رنجبر سره احمد شیبر شریکه کړي او لومړی ترې پوښتلی چې اوس به ولسی جرګه څه کوي.
یو بنسټیز اصل موجود دی چې هغه کبي نقص کی یا ستونزې حل کېږي. منظور یې دغه د اساسي قانون 106 ماده ده چې هلته راغلی ده چې د دواړو جرګو نصاب د ټولو غړو په اکثریت ته کېږي، مګر پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېدلی شي. یعنی که مثلا 200 تنه حاضر وي نو هرومرو باید له سلو تنو نه ډېر، حداقل 101 تن یو پرېکړه کې رایه ورکړي، هغه وخت چې هغه قانونیت پیدا کوي او د اساسي قانون 106 ماده مراعاتي.
تاسو د اساسي قانون 106 مادې ته اشاره وکړه، لیکن د همدې مادې سره سم باید نوی کسان ریاست ته ځانونه کاندید کړي او که څرنګه؟
دغه موضوع باید ولسي جرګې د داخلي دندو په اصولو کې باید تشکیل شوی وه چې هغه په یو مادې کې راغلی. مګر دا چې بیا دویم پړاو کې هم هېڅوک نشي کولی اکثریت ترلاسه کړي، دغه ماده هلته نیمګړې ده، ساکته ده. سرای دی چې په موږ وخت کې دا تصویبېدله، موږ په دې باندې اصرار درلودو چې باید یو لار باید په دې کې وي. مثلا په نویمه ماده کې د نایبانو لپاره د مشرانو لپاره بیا دریم پړاو په نظر کې نیول شوی دی. بیا دریم پړاو کې هم که هېڅوک اکثریت د حاضرو غړو ترلاسه نه کړي، نو بیا هغه کاندیدان له ډګره وځي وګینې سي کولې بیا ځان کاندید کې نوې چیرې ځان کاندیدې مګر د رئیس پاکله دلته بیا هغه نیمګړې پاتې ده مګر او دغه جنجال تمه سره وړې دی.
رنجبر صاحب په اساسي قانون کې یو بل مسله شي، جمهور رئیس که چیرته ونه ټاکل شي په دوهمه دوره کې چې څوک اکثریت کړي هغه به ولسمشر کیږي، څنګه په قیاسي ډول د ولسي جرګې دننه په انتخاباتو باندې نشي تطبیقېدای د قانون له اړخه؟
هیڅ ډول قیاس دلته نشي کېدلی. قیاس شراتې د اساسي قانون شپږمه ماده نقضي.
د شنبې په ورځ عبدالرب رسول صاحب ډېر رای خپل کړې او د یکشنبې په ورځ د خپلو خبرو کې وویل چې په مخکینۍ دوره کې رئیس په ساده اکثریت انتخاب شوی و، دا ځل هم باید داسې شوی وای. په مخکینۍ دوره کې رنجبر صاحب تاسو هم په ولسي جرګې کې هلته د سونځ څنګه تاسو هوار کړ؟
واقعا کاملا استاد صاحب په دې قسمت کې حق بجانب دی. هغه رښتیا وایي، موږ نشو کولای چې بیا مغه اشتباه تکرار کړو. کومه چې د پخوانۍ جرګې کې موږ غیر مشروع رئیس درلوده، مخالف د اساسي قانون په نسبي آراو باندې
رنجبر صاحب چې مخکې ساده اکثریت باندې مشر انتخاب شوی دی، نو څرنګه بیرته هغه نشو تطبیقولی هغه کړنلاره؟
اساسي قانون نقص کړي اوس بیا نشو کولی. دلته باید بل لار ورته پیدا کړي. زما وړاندیز دا دی چې که په همدغه لار باندې دوی تصمیم ونیسي شي، نو دوی دا ناندرې ده ممکن کابینه په بر کې ونیسي. هغه دا دی چې اولین کار چې دغه موقت رئیس کوي کوم وخت چې جرګه پیل کېږي، دغه د داخلي دند اصول هغه دی تصویب دی چې موږ خوشبختانه دا لرو. اوس هم دی کولی شي چې همدغه کې تعدیل راوړي چې دغه پروسیجر اسانه کړي او قانوني کړي. اتمه ماده لکه نهمه ماده چې درېیم پړاوی لري، بیا یو پړاو په ده کې هم زیات کړي، او همغه څه چې په نهمه ماده کې د نایبانو لپاره او منشیانو لپاره که درېیم پړاو کې یو تن هم د دوی سره د حاضر غړو والي اخیسته، نو دوی خارجي د مسابقې نه او دوی بیا نشي کولی ځان کاندید کړي. همدغسې چې راوړي دا ستونزه حل کېږي او اساسي قانون هم مراعاتېږي.
د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي کبیر رنجبر سره د نوي ولسي جرګې د رئیس د غوره کېدو په اړه د دې جرګې د داخلي طرز العمل او د اساسي قانون د مادو په باب مرکه او ښاغلي رنجبر په دې اړه رڼا واچوله چې نوی رئیس د داخلي طرز العمل او د اساسي قانون د مادې له حکم سره سم باید څنګه انتخاب شي. البته د افغانستان د ولسي جرګې د نوی رئیس په د غوره کېدو په باب له دوه ورځو راهیسې بحثونه دوام لري او ټاکل شوی ده چې نن بیا هم دغه بهیر په ولسي جرګه کې له سره پیل شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د بریتانیا شپږ نیم زره عسکر هلمند ته روان دي او د دغو پوځیانو قمندان په دې نظر دی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره پکار دی چې د دې ولایت خلکو ته کار وشي او ډاډ ورکړل شي چې په راتلونکي کې به مو ژوند ښه وي. د موضوع تفصیل د لویدیځو اژانسونو پر مټ د احمد شیبر په رپورټ کې اوري.
د بریتانیا نوې لوا هلمند ځي او د دې لوا هدف د بریتانیایي پوځي چارواکو په وینا دا دی چې هلته سیمه ییزو ته ډاډ ورکړي چې طالبان به له خپلو مرکزونو پسې اخلي. د نوې بریتانیایي لوا هدف په هلمند کې د خلکو د ژوند د کچې لوړېدل یاد شوي دي چې په دوهم ګام کې به د جګړې په لومړۍ کرښه کې له مخالفو وسلوالو سره جګړه کوي. د بریتانیا د 6500 کسیزې درېیم کمانډو لوا مشر په دې باور دی چې بریالیتوب په دې کې دی چې د سیمې د خلکو پریشانۍ لرې شي او پر ډیموکراتیکې ادارې اعتماد پیدا کړي. د بریتانیا د سلطنتي سمندري پلي لوا به د اپریل په میاشت کې بیا افغانستان ته واستول شي. د دې لوا درې تیر سرتیری په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې وژل شوی وو او دا ترخه خاطره لا هم د هغو د ملګرو له ذهنونو نه ده وتلې. دا لومړی بریتانیایي لوا ده چې د څلورم ځل لپاره افغانستان ته لیږل کیږي او د هلمند په مرکزي سیمو کې د امنیتي چارو، د افغان ځواکونو د روزنې او د بیا رغاونې د چارو مسؤلیت په غاړه اخلي. د دغه ځواکونو د عملیاتي چارو قماندان په بریتانیا کې خبریالانو ته وویل چې د دې تر قماندې لاندې ځواکونه روسي تمرینونه ترسره کوي. د همدار سرګند کړه چې په هلمند کې به دغه ځواکونه تر هر څه مخکې د سیمې خلکو ته پام کوي او بیا به په دوهم ګام کې یاغیانو ته توجه کوي. د عملیاتي چارو قماندان زیاته کړه که موږ غواړو چې په افغانستان کې بریالي شو پکار ده چې د جنگ جګړو سببونو ته پام وکړو چې د یاغیانو تر بغاوت یې د خلکو ویرول له ستونزو سره د دوی مخامخول او رټل ستر علت کیدای شي. پوځي چارواکو خبریالانو ته دا هم وویل چې موږ باید په هلمند کې خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې یاغیان وترټي او دا ومني چې حکومت د دوی هیلو ته ځواب ویلی شي. بریتانیا غواړي چې په 2015 کال کې له افغانستانه خپل حربي ځواکونه وباسي او دې هدف ته د رسېدو لپاره یې د افغان ځواکونو د روزلو بهیر چټک کړی دی. بریتانیا څه کم 10 زره عسکر په افغانستان کې لري چې اکثر یې په هلمند کې دي. د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر ننه 350 بریتانیایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي.
راشد حسین چې د
و مورد چې د بریتانیا یو نوی لوا هلمند ته ځي او د دې لوا پوځیانو ویلي چې د دې لوا تمرکز به تر ډیره حده پر دې وي چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکو کې به مو ژوند ښه وي او تر ډیره حده به په سیمه کې د بیا رغونې په کارونو تمرکز کوي. د اسلامي هیوادونو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خاص استازي راشد حسین کندهار ته د سفر په ترڅ کې دینی المانو وغوښتل چې خلک وهڅوي تر څو په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازي چې په لومړي ځل کندهار ولایت ته سفر کړی له دینی المانو سره یې په غونډه کې وویل اسلام د سولې دین دی نه د تشدد او اختلافاتو. محمد صدیق رشتینی په اړه له کندهار رپورټ لري.
راشد حسین چې د اسلامي هیوادونو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خاص استازي دي د یک شنبه په ورځ په کندهار کې د سلګونو دنیا عالمانو سره وکتل. شاغلی راشد ویل د افغانستان خلک به هغه وخت وساجون ولري چې د بی سوادۍ پر ضد مبارزه وکړي. نوموړي په دې برخه کې له دنیا عالمانو وغوښتل تر څو خلک واڅوي چې په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د همداراز ویل کندهار ته په دې هدف سفر کړی تر څو وپوهیږي چې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس غړي هیوادونه څه ډول کولای سي دلته د سولې او ثبات د ټینګښ په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. راشد زیاته کړه اسلام د سولې دین دی نه د تشدد او اختلافاتو. دی وایي موږ او تاسو باید یو لبل سرکشینو او هغه غلط سوچونه چې د ځینو نورو هیوادونو خلک یې د افغانانو په باره کې لري او یا هغه افغانان چې د امریکایانو په برخه کې لري له منځه یوسو. راشد حسین چې هند الاصل امریکایي مسلمان دی د اسلامي هیوادونو لپاره د امریکا استازي توپ کوي. نوموړي د لومړی ځل دی چې کندهار ته سفر کوي.
د افغانستان دفاع ادامه وزارت وایي په پام کې لري د سالنګونو لویه لار او د سالنګ تونل په اساسي توګه ورغوي. دفاع ادامه وزیر عبدالقدوس حمیدي پرون د اکتد په نوم له یوې نړیوالې موسسې سره د لویو لارو د پاکولو لپاره د 2 موټرونو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت دغه خبره وکړه. دفاع ادامه وزیر وویل په دغو موټرونو به دوی وکولی شي چې د سالنګونو لویه لار پرانستې وساتي. په دې اړه نور د زکیه غیاسي په رپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په سالنګونو کې د واورو ورښت پیل شوی د افغانستان دفاع ادامه وزارت غواړي چې دغه لویه لار په اساسي توګه بیا ورغوي. د دفاع ادامه وزیر عبدالقدوس حمیدي د یک شنبه په ورځ د اکټیټ له موسسې څخه د لویو لارو د پاکولو د موټرونو د مرستې د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل چې دوی لومړی غواړي یوه متبادله لار پیدا کړي څو د هیواد شمال ته د ترافیکو بهیر ټکنی نشي. که څه هم سالنګونه د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړ شوي خو د ښاغلي حمیدي په وینا اوس مهال دوی دانشي ویلی چې دا لویه لاره به د چا لخوا ورغول شي.
ساختمان سالنګ یکی از وظایف عمده و اساسی ماست چې ما او را بازسازی کړو.
د سالنګ د ساختمان بیا رغول زموږ یو له اساسي دندو څخه دی. موږ په سالنګونو کې دوه ډوله بیا رغونې ته اړتیا لرو. یو دا چې په موقته توګه بیا رغونه کوو چې دا پروسه مخکې پیل شوه او بل اساسي بیا رغونه ده. د سالنګ د تونل اساسي بیا رغونه هغه وخت امکان لري چې موږ د دې لارې بدیل ولرو چې د دې لارې بدیل یو سړک له دوشي څخه بامیانو ته او بل له پل مټک څخه بامیانو ته غځېدلي سړکونه دي چې تر کار لاندې دي. د دې لارو په تکمیل سره به د سالنګ د ساختمان اساسي چارې پیل کړو. دا چې دا کار روسی دوستان کوي یا نور بحث نه دی شوی.
اگر ایره هم دوستای روسی ما میکنن یا کسای دیگه میکنن.
د سالنګونو د بیارغون لپاره د دې هڅو خبره ورسته له هغه کیږي چې تیر کال د واوري د خویدو پیښو د سلګونو انسانانو دی وجلو ترڅنګ د غلوې لارې ته هم زیات زیانونه اړولي. که هم د فوایدام وزیر دا پډاګه کړه چې دوی په روان ژمی کې په سالنګونو کې د کومې طبیعي پیښې په صورت کې هر ډول تیاری لري او د اکټډ موسسې لخوا ورکړل شوي موټرونه به هم د دوی په کارونو کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د فوایدام وزیر همداراز وویل چې دوی د سالنګونو د لویې لارې د بیا رغونې ترڅنګ غواړي په افغانستان کې د حلقوي سړک کار هم په چټکۍ سره پرمخ بوځي. ښاغلي حمیدي وویل د افغانستان حلقوي سړک د پاتې برخې تدارکاتي چارې به په راتلونکو دریو میاشتو کې بشپړې شي. دا د په خبره دوی د حلقوي سړک د چارو د ترسره کولو لپاره په فاریاب کې د خلکو مرسته غوښتې. نوموړي وویل چې د فاریاب خلکو ژمنه کړې چې له دې سیمې د حلقوي سړک د تیرولو پر مهال به د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
در رابطه به سړک و تامین امنیتش سهمگیری مردم
دا چې موږ د حلقوي سړک په جوړولو کې له کومې امنیتي ستونزې سره مخامخ نه شو د خلکو ګډون پکې مهم دی. ما پرون فاریاب ولایت ته سفر وکړ. د غورماش له خلکو سره مې په یوه ورځ کې دوه ځله غونډه وکړه. په لومړۍ غونډه کې مې هغوی ته د حلقوي سړک اهمیت بیان کړ او په دوهمه غونډه کې هغوی له ما سره په لیکلې بڼه ژمنه وکړه چې دوی به د دې سړک امنیت ونیسي. هغوی د حلقوي سړک د جوړونې د امنیت ټینګښت په دریو قومونو وویشي. د سیمې مشرانو موږ ته وویل دا چې حکومت په دې سیمه کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې څه کوي، خو ویې ویل چې موږ چمتو یو د دې سړک د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلو.
بر ما تعهد بسیار کتبی مترفضین کتبی و شفایی بر ما دادن.
د افغانستان لوی لارې چې د طبیعي آفتونو پر وړاندې خوندي نه دي، اکثره وخت د ژمي او پسرلي په موسمونو کې د طبیعي پیښو له سختو ګواښونو سره مخامخ کیږي. د کتونکو په وینا افغان اړوند ادارې باید د لویو لارو د بیارغونې او جوړولو په وخت د ګواښونه په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. په اتنیمې بجو یوه دقیقه هم اوښتې ده. د خپرونې په دوهمې نیمایي ته رسېدلي وو. البته په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شوو اذانو د لټې پروګرام درته خپروو او د مصر د وروستیو حالاتو په اړه هم د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره مرکه لرو. خو اوس ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغانستان له ملګرو ملتونو سره پرون داسې موافقه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به افغان حکومت پولیسو ته ماشومان نه نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل د افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام واخیستل شو. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب لپاره بیا رایې واچول شي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن د هغو پیژندل شو افغانانو پر وژل کېدو خپګان څرګند کړ او د هغوی روح ته دعا وکړه چې په وروستیو دوو ځن وژونکو حملو کې په کابل او کندهار کې وژل شوي وو. د ایران پارلمان رسمن د دې هیواد د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحي د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ومانه. سختدریزو مسلمانو مشرانو د پاکستان حکومت خبرداري ورکړل چې د امریکا د حکومت دی غوښتنې ته سر ټیټ نه کړي چې هغه امریکایي له زندانه خوشې کړي چې دوه پاکستانیان ویشتلی دي. د مصر د اپوزیسیون ډلې مهم مشر محمد البرادي د دې هیواد له ولسمشر حسن مبارک څخه وغوښتل چې جمهوري ریاست پرېږدي څو په هیواد کې یو ملي متحد حکومت ته لاره هواره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې په مصر کې دیموکراسي ته بدلون دی د یوې منظم انتقالي پروسې له مخې ترسره شي. د بیلاروس پولیسو نږدې لس تنه نیولي. دا کسان د کی جی بی د دفتر بهر په منځ کې هغه مهال توقیف شول چې د شپې په مخې اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هایټي ته رسیدلې څو هلته په خپله د انتخاباتي بحران حال واخلي او د تیر کال د زلزلې د بیا رغونې د کارونو بهیر وویني. او ژمنۍ آسیایي لوبې پرون د قزاقستان په مرکز استانا کې پرانیستل شوې. تاسو ازادي راډیو اورئ. او سم د مصر د روانو حالاتو موضوع ته مخه کوو. د مصر د اپوزیسیون ډلې مهم مشر محمد البرادي لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل د هیواد له ولسمشر حسن مبارک څخه غوښتنه وکړه چې جمهوري ریاست پرېږدي څو په هیواد کې یو ملي متحد حکومت ته لاره هواره شي. پرون سهار د اپوزیسیون لویې ډلې اخوان المسلمین د محمد البرادي داسې ملاتړ وکړ چې د حسن مبارک د رژیم پر راپرځولو کې به سلا مشورې سره کوي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې په مصر کې دیموکراسۍ ته بدلون دی د یوې منظمې انتقالي پروسې له مخې ترسره شي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما په ټلیفون د ترکیې، اسرائیل، سعودي عربستان او برتانیا له مشرانو سره په مصر کې د روان بحران په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم له امریکایي فاکس نیوز کانال سره په خبرو کې د اوباما پر دې پیغام ټینګار وکړ او ویل چې امریکا په مصر کې د هیواد د ولسمشر حسن مبارک پر ضد پراخو مظاهرو په نتیجه کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو هیله کوي. د عربي او اسلامي هیوادونو لپاره د افغانستان د ښوونې وزارت خاص سلاکار محمد قاسم حلیمي چې په یوه سفر قاهرې ته تللی د روانو مظاهرو او ناکراریو له امله هملته بند پاتې دی. سلطان محمد سرور مخکې په قاهره او مصر کې د روانو حالاتو په اړه له ښاغلي حلیمي سره مرکه وکړه چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
حلیمي صاحب محترم، ته خو په قاهره کې او د دې مظاهرو جای ته نږدې اوسې، د خپلو سترګو لیدلې حال که موږ ته بیان کې او د ازادي راډیو ګران اوریدونکو ته.
مننه ټول اوریدونکو ته، ټول افغانانو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په تاسو سره به ووایم، نه د خوشحالي ځای نه، بلکې تاسو سره به ووایم چې رښتیا هم موږ د مظاهرې له جای سره ډېر نږدې یو. د مظاهرې مرکزیت د تحریر میدان ده، چې یو ډېر ستراتیژي او سیاسي میدان بلل کېږي، او موږ د هغه نه په تقریبا یو کیلومتر شاوخوا کې، بلکې
حلیمي صاحب محترم، د نن په تحولاتو کې داسې ویل کېږي چې دغه د تحریر د میدان یا د قاهرې په وسط د بسر F-14 الوتکو پروازونه هم کړي هلیکوپترو، دا څنګه یو تر تحول و؟ د دې معنی څه و؟ تاسو څه ولیدل؟
زه فکر کوم دا څه ډېر نوی شی نه و. د جمعې ورځ وضعیت ډېر سخت وضعیت و په د قاهرې په ښار کې، بلکې شاید ویلې سم د مصر په 15 کاله تاریخ کې ډېره بده ورځ وه. شاید دا پروازونه موږ د دې توقع کولی چې د جمعې په ورځ باید سوي وای او ډېر مکثف او په زیات شکل سوي وای. نن فقط دوه درې پروازه چې د هغه د جنګي الوتکو او یا هم د څخي الوتکو پروازونه وو په ښار باندې را وګرځېدل. څه زیات تاثیر یې په ښار باندې نه ده غورځولی او نه هم کوم خاص پیغام ښاریانو ته درلود. شاید ځینې خلک کنه دا پیغام واخلي چې د امنیت په باب باندې دا تیاری ګرځي، ځینې خلک به کنه دا پیغام اخلي چې هغه یوه ویره د دین ځای رچان دي پاره. اما زه فکر نه کوم په عامه سطحه باندې دا څه تاثیر ولري.
حلیمي صاحب محترم، وروسته له دې چې بله پوښتنه درنه وکړم، د مصر د راډیو تلویزیون د اعلامیو په هکله دا پوښتنه لرم چې دغه اوسنۍ رواني مظاهرې د چا لخوا تنظیم شوي دي او لوی لوی کسان تنظیمونه ورپسې څوک دي؟ آیا د دوی ترمنځ یو هماهنګي یا انسجام سته کنه؟ آیا له دولت سره دوی تماس نیولی کنه؟ جمهور رئیس حسن مبارک خو اعلان وکړ چې د حکومت لنګ خپل معاون وټاکه، داسې ښکاري چې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهره جان د جمهور رئیس او د مصر د حکومت په دغه خبرو باندې قانع شوي نه دي. اوس څه ډیالوګ، څه تفاهم شوی نه ده شوی، تاسو څه اوري؟
د ښاغلي حسن مبارک د اخیری قرارات د اخیری تعینات په باب باندې مظاهره چان نه تنها چې آرام شوي نه دي، بلکې نور هم په شور او سره خوځېدلي دي، ځکه د هغوی هدف یا شعار دا نه و چې هغه له کابینې نه شکایت درلود او یا یې هم د معاونت په سر باندې دعوه وه. په کوم شي چې دعوه ده هغه تر اوسه هم نه ده شوي چې د هغوی هدف د هغوی چیغې او نارې واضح دي چې هغوی د نظام تغیرېدل غواړي او په راس نظام کې ښاغلی حسن مبارک قرار لري. د دې په ارتباط چې مصر ملي تلویزیون څه اعلامیې لري یا څه اعلانات لري، د هغوی ډیر مهم اعلامیه پیغام دا ده چې هغه د مصر د تلویزیون په منځ کې چې کوم بیرق د مصر از بیرق په منځ کې دغه شعار لیکلی چې حافظ على مصر، مصر وساتی، مصر امنیت وساتی، د مصر ځوانانو ته، د مصر ملت ته، سیاستمداران، دیني علما او ټول هغه څوک چې وایي تلویزیون کې دا یو پیغام ورکوي چې د تخریب سرقت او متفرقینو لاس واخلي او سالم او ظاهري وکړي. دریمه نقطه هغه ده چې څوک دې رهبري کوي، ځینې کړۍ داسې شته چې هغوی دا ادعا کوي چې موږ په رهبري کې یو، لکه محمد برادی یو سیاستمدار چې مشهور سیاستمدار ده او د وخت تنظیم یا د قوانینو تنظیم، اما حقیقت دا ده چې دلته نه کوم دې مظاهره چانو نه څوک رهبري کوي او که چېرته په دې خاصو ډلو رهبري هم وکړي د دغو رهبرانو تر منځ کومه هماهنګي یا اشتراک خبرې نشته. او په بل طرف کې داسې کوم مرکچیان هم نشته چې هغه د دغو مظاهرهچیانو او د حکومت تر منځ تګ راتګ یا خبرې وکړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې داسې کومه هماهنګي په واضح ډول پورې نشته، په واضح ډول باندې نشته.
په مصر کې د روان وضعیت په ارتباط د عربی او اسلامي هیوادونو لپاره د افغانستان د ښوونې د وزارت له خاص سلاکار محمد قاسم حلیمی سره مرکه وه چې د یو سفر په ترڅ کې قاهرې ته تللی او په قاهره کې د روانو مظاهرو او ناکراریو له امله همالته بند پاتې دی. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې په مصر کې دیموکراسۍ ته بدلون د یوې منظمې انتقالي پروسې له مخې ترسره شي، او د مصر د اپوزیسیون ډلې مهم مشر محمد البرادی هم د دې هیواد د ولسمشر حسن مبارک څخه غوښتي چې جمهوري ریاست پرېږدي څو په هیواد کې یوه ملي متحد حکومت ته لاره هواره شي. د مصر د اپوزیسیون ډلو هم له ښاغلي البرادی څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ځینې راپورونه وایي چې هغه ته ویلي چې باید نوی انتقالي حکومت جوړ کړي، پارلمان منحل کړي او نوی اساسي قانون باندې کار شروع کړي تر څو د مصر خلک وکولی شي د آزادو انتخاباتو له لارې خپل استازي وټاکي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو لپاره وخت نه لرو. ستاسو د ورکشو اذانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، تاسې هم چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې تاسې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا خپل پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ، ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به مو نه ځنډوو. ګران اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کیدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسله ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. محترم اوریدونکو، تا تاسو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې اوس وار ورسید هغه تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د یادونې وړ ده چې ګرانو اوریدونکو ته باید ووایم ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې موږ ته رسیدلي دي تاسو ته یې خپرو. تاسو موږ له یاده نه باسو، خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې نه شو کوای په یوه دوه او یا درې پروګرامو کې تاسو ته خبره کړو. که تاسو خپل تلیفوني پیغامونه غواړئ چې واورئ نو ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ او خپل تلیفوني پیغامونه به حتمی واورئ. نو راځئ چې پیغامونه په ګډه سره واورو.
عزیز الرحمن د کندهار شپږم ناحیه څخه زحمت کوم. فتخار د ولایت څخه یو ډاکټر صاحب په تېر پروګرام کې د ماشومې د پیدا کېدلو خبر ورکړ. که چېرې د هغه نمبر زما څخه بهتره کړ، یعنې سم مې وانه ورېدی، که چېرې ته زما غږ اوري نو په لاندې شمېره دې زما سره تماس ونیسي، او که چېرې ته د پروګرام وړاندې کوونکي د هغه شماره ما ته د یو لنډ رسالې په طرز کې راولېږي، ډېره مهرباني به وي. شماره په لاندې ډول ده: 0 اووه سوه نوي درې سوه نوي پنځه سوه شپږ. شپږ شماره بیا تکراروم: 0 اووه سوه نوي درې سوه نوي پنځه سوه شپږ. بله شماره ده: 0 اووه سوه نوي درې شپږ صفر یو صفر.
زه حضرتشاه د میدان وردګو ولایت د بندي چک ولسوالۍ کریا تنګ سره خبرې کوم. زه یو زما د ماما زوی په نوم د حبیب الله دی چې د دوه نیم کال کېږي چې نادر کړی، او د ورونو نومونه دي امین الله او شیرولي. کار چا ته پاتې نور مشترې ته د شماره په تماس کې شي: 0 اووه سوه شپږ اتیا 0 شپږ نوي اووه سوه شل. او دوهمه شمېره ده: 0 اووه سوه پنځه اتیا 1 نوي 2 اویا. او اته دیش او په پاکستان شمیره ده: 0 اووه سوه څلور څلوېښت اتیا شپږ څلوېښت دوه سوه پنځه اویا.
السلام. هلو، السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د نامې د ولسوالۍ د ملک دین اوسېدم. خیر، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. بس ته سلام ما سلام نه ده واپس سپول چې زما قریبانو دوستانو ته ورسېږي. په آخر کې زما دا کازوی چې د دعوت په نامه د ترون کاکازوی ده په کال 2002 کې د کوټې د شاره څخه نادرکه سوی. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري، په مکور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ور. یعنې زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړئ: 0902 درې سوه دیارلس اووه سوه لس شپږ دېرش پنځه اویا. شیرینې ستاسو د خولې وسلام.
زه عبدالکریم د کندهار د ولایت د سپین بولدکۍ ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خاص د سلامت څخه زما عرض دا دی چې زما زوی حافظ عبدالرحمن نیوي د دیارلس کلو په عمر کې دوه کاله مخکې په بولدکۍ ورک شوی دی. په هر څوک د حافظ عبدالرحمن پاتې معلومات لري او یادی پخفل دا اعلان اوری یا کمولگری دا اعلان اوری و دغی شمیره تا دی خبر ورکی: 0 اووه سوه اووه شپېته اته دېرش اووه دېرش. 0 نهه اویا پنځه اویا یو نوي اووه سوه دوه څلوېښت. وسلام ستاسو په احترام.
سلام علیکم. سنالام کندوز ولا د کلچور زالی تاسو ته فرمان شین. ما یو اکادې په نامه د میرالام د دې ښار کې لري ورته ته په اصل کوسمو سره په دې په دا نام باندې مو څه زنګ وي: 0 اووه اته پنځه پنځه دوه اته څلور اووه نه. زلا امین په وخت کې د شاو ډیرال په لور اسلامي او عسکري کې ولې وو چې د پاتې د ملوي د معلومات مو سره کول کې نه ژوند دي. کوم څه په دا غل مو سره معلومات را کړو پر دا غل باندې ځان دې ورګاش نه ته کړو: 0 اووه اته پنځه پنځه دوه اته څلور اووه نه. والسلام.
زه بخت محمد دلمن د ولایت د زرجو دولسوالی یم. زما یو انډیوال عبدالمالک نومېږي، هغه دا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی، د شیرمحمد ورور دی. هر څوک چې په دغه حال لري په دغه نمبر کې زنګ راته وایي: 0 اووه سوه نوي او افتاد وافت اشتاد واشت آخری پنجه تخده پامان.
الو السلام علیکم، زه اول گل د کاتیسا ولایت د تذاب ولسوالۍ د پیندخیلو د کلي نه تاسو سره خبرې کوم. زما ورور د ګلاب د فیض الله زی د حاجي حمدالله مسی د اول گل ورور دا درې څلور میاشتې کېږي چې د کور څخه اوتی د ایران ته ته د ایران په خاوره کې زابل کې چې موټر ټکر کړی بال د هغې وروسته دانه درکه شوی. د په حقله که چا ته معلومات یا دا په کوم هوټل کې یا په کومه بندیخانه کې یا چا سره یې نو مونږ ته دې په دغو شمېرو ټېلیفون وکړي 0 3 4 1 9 9 0 9. بله شماره تکرارم 0 5 3 2 5 3 0 1. دوړکه افغانۍ جایزه ترلاسه کولی شي که هر چا د ده په هکله مونږ ته معلومات راکو. والسلام.
زما د کاکا زوی د باران په نامه د ګریش ولسوالۍ څخه دا درې کاله تقریبا سوی دی چې دی د ګریش ولسوالۍ بیا درکه سوی. که ته یا زما غږ اورې یا څوک د ده په باره کښې معلومات لري نو مشکې دې په دغه شمېره باندې زنګ وي چې کوم ما زنګ ورته وهلی دی. والسلام.
السلام علیکم وروره، زه د ماړونګي ولسوالۍ نه غږېږم. زما د تره زوی په نوم د رحمت الله دا 12 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی د کابل په ښار کې. چا ته معلومات وي نو ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 5 5 1 3.
زه مومن خان که توازی خبرې کوم. زما یو ورور لږ ته د مستاخان یم حاجي محمد نومېږي. که چېرې چا پیدا کړه نو او چا ته پته معلومه شوه په دې پته په دې نمبر دې ټېلیفون را ته وکړې 0 5 9 9 6 2 4.
الو السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو خوری دی تقریبا 14 کاله عمر لري چې نوم یې غیث الله دی، د ګرځنګل اوس د پاکستان د ګرځنګل اوسېدونکی دی. راځي نصرالله زوی دی، د جمعه خان ورور دی. که چېرې دی زما غږ واورې په دغه شماره کې زما سره تماس ونیسي 0 8 0 8 9 8 3 2. خدای پامان.
زه نور الله خبرې کوم د ایران د تهران څخه. ما د اکا زوی ورک دی چې نجیب نومېږي، د روزګان د ولایت د خلاص د ولسوالۍ د وټې د کلي. یوې میاشتې به کېږي چې دی د کوره وتلی دی. په دې هکله که څوک معلومات لري نو په دغه شماره کې ما ته زنګ را ووهي 0 0 9 8 9 3 9 3 3 5 8 6 3. یوارې بیا تکرارم 0 0 9 8 9 3 9 3 3 5 5. آخر درج.
زه عبدالسخیم د پرا د ولایت د مرسینګزو د کاریز. عبدالله نومېږي، د نیک محمد کاکا زوی دی. دا یو کال کېږي چې ورک سوی دی، نادرکه دی. که دی زموږ غږ اوري خو خپله دې ځان حاضر کې رادي سي، او که نور دوستان څوک مو کې درک لري په دغه شمېره دې موږ ته ټلیفون وکړي 0 5 9 5 0 0 6 1 8.
زه باز احمد د پکتیکا د ولایت د وورډ ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. زما یو ورور ورک ده، د خانواز پر نامه ده، د 9 کاله کېږي. که چا ته معلومات وي زموږ سره دې په دوه نمبرو ټېلیفون وکړي 0 3 1 3 8 4 0 0 4 8 6. د نمبرو نمره یوارې بار تکراروم 0 3 1 3 8 4 0 0 8 8 6. وسلام. که له هر چا سره معلومات وي چا ته په دوه نمبرو کاروئ چې 5000 روپۍ شیرینی انعام ورکوم.
السلام علیکم، زه بهار الحق خبرې کوم. زمونږ یو وراره ورک شوی، سمیع الحق نومېږي. یو الحق زوی ده په پېښور کښې سبق وایي له افغانانو کښې 2015 کال د 14 د دوه میاشتې په 14 تاریخ ورک شوی ده. کاسته معلوماتي اې دا اعلان دی خپل او موږ په شمیر وزنګ او د سپورو سوات نه دی د څه وو سره دی چې نو سو دی دی او زموږ بل شې د سپورو سو نه نه دی د څه یو یا د څه درې یا یو لته وانه به یې جوړ کوو په وانه کې څه کوي چې نو حق نه دی چې ورته جوړ دی د څه خپل عمر کې نو د اوسې معلوماته نو څه معلومات موږ خپل نه نه غوښته وکړو نو والسلام به احترام.
ہلو السلام علیکم زاو دلاد نیم جان زوی زما ورور چې عابد نوی کې 15 پاک کال کې دای نه دارا کده لندن په طرف دی لړای د ایران نه کار چاته معلومات وی په دغه نمبر دی موږ ته زنګ وای 0898 940 زموږ بل ټلیفون شمیره ده 0898 15 999 یو زموږ بل ټلیفون نمبر ده سپر اتاویا ریدر سلور اویا اتاسو اتاویا د خدای په اون کار ته معلومات دي زیاته شي تر لاسه کی په دې نمبر دی مو ته زنګ غیر خدای په اون
زه سن الله د کاټ ولایت د تګامل سوالې د رسول د تینو سیدون کې زما یو ټول په نامه د زاهد الله چې مشهور په زاویت وو لاس کار کیږي چې د ایران څخه د افغانستان په لار راتګ په وخت کې ورک شو ولر کچاته د معلومات یا زما وا په خپل ته اوري په دې نمبر دې زنګ وو 0 9 15 3 0 شمارا یو ځل بیا تکرار 0 9 15 3 0 9 9 والسلام.
سره هم ګول د لغمان دی ولایت د کروې دی ولسوالۍ د کاغذ لکنا محمد درکو جما یو ورور 30 کال زیات کم کیږي چې په شان کې نه درک شوی اې د نور څه اوري د مرګري د مرګ او ري مونږ ته دې په دا واش نه راځنګ وې 0 5 0 5 2 8 یو شمیره او ځلې بیا وایم 0 5 0 5 2 8
مانم اوستل تاسو ولایت ته وصالي دي شاوس مشي خو د کلی ما ورور دا ولګولې نیم دا تک له مخ ته غشوې ده نظره کده چې ته معلومات وي ته نمبر په کیسه دي ته پر نه و څالو نه شپږ درې اته یو
دا خوندادہ د پاکستان صوبہ بلوچستان ضلع پښینو څخه د رادیو ازادي ټول کاکونکو ته خپل نیکريل احترامات وړاندې کوم. زما یو اخ دی د اسماعیل په نامه دی د ملا ادریس اخونزی دی د یو ورور مشر ورور نوم یې اولیا دی د خپل کور څخه د ایران په لور د کار لپاره تللې دي. دا درې نیم کال کېږي چې د تللې دي په احوال نه څه که څوک د په حق له معلومات لري یا د زموږ د اعلان اوري نو مهرباني دی وکړي زما سره د پدغه شمیرو اړیکه ونیسم. د پاکستان د کوډ نمبر دی 0 0 2 9 زما د ټلیفون شمیره دی 0 2 3 4 9 3 4 5 6.
السلام علیکم زما شیر الله د میدان خار نه تاسو ته زنګ وهم. زما یو زوی ده په نوم د کرام الله باندې ایران نه تقریبا 3 میاشتې مخکې را روان سوای دا تر نیمروز را رسیدلی او له نیمروز نه دی خواته معلومات نست نو مهرباني به می په دغه نمبر باندې شدت اوري یا د دوستان اندوالانی ما ته خبر راکړي 0 9 5 0 5 4 9 3 1 نمبر یو ځل بیا 0 5 0 3 9 4 0
ماته کله کېږي زما ورونه دي کارف خان ثواب خان اکبر خان حضره کوي. زه اوس ننګرهار نه هغه کوم ټلیفون کوم. زما شمار ده 0 8 5 5 0 4 یا 0 8 5 3 4 5 0 8 8 0.
السلام علیکم زوال جان دے خوف نہ خبر کم زما ایک پروفیسر دے چتوار لس کالا کی تصدی رستان کے تطلا لے چترو ستری شرات نہ لگی چار چھ معلومات ان کا تے دے شمار زنگ ہوئی سے پر سے تا ترے نے او سن نے دعا سو نے شی صلی اللہ
یہ تا دا درجے دے لا ایت مکوڈ دے مکوڈ دے در اخر او سیدون کین بنا دی اخر یہ نو ولت جا اور کھانے کی یہ وا کہ مخان نے یہ لون سر مخان نے یہ تا تا دے وا کہ معلومات ما تے بدل کا کہ رز زنگ ہوئی کہ پرایا در سوال سال سوال تمیر نے تینزا سارا بیا تکرار ہو کہ پرایا در سوال سال سوال تمیر نے تینزا فکرام
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کومورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 14 40 15. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره که دغه پروګرام نن پر